من شيء. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیلوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفاف ډول اعلان کړي. روسیې ویل له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلي دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشیان سلطنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. سلطنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to
بیل شکه کله چې تاکنو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. زکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتی ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس هم مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کبیلې هډسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هډسن پرون د بلجیم په پلازمېنه د بروکسل کې خبر لاندې وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also
موږ د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه لرو، خو موږ به هم د رز د ناتو د 9 غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له پرله پسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهالې شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني په تیله چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. رباني پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپلې استعفا په رسمي مکتوب پر ټویټر کې خبر کړی دی. د مکتوب په یو برخه کې لیکلي چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلام نه غني، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خبرېدو وروسته په ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د رباني استعفا منلی ده. روسیه ویلی له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلي دي. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته نږدې پروت دی. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل پوځي پولیسو یې په کوباني کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسېدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلي دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه به د ترکیه پولې ته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو وځي. د ناتو عمومي منشوي روسي د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کنفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسط کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنده و، خو د ناتو ټول غړي هیوادونه ورته متعهد دي. ستولتنبرګ دا هم وویل د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسیه یې برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې د خطرناکو مزایا له ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پورې نښتې کانتینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوي ده. پولیسو پرون دغه لارې له کانتینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې دغه لارې پورې نښتې کانتینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانتینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې له دې کانتینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانتینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړی دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه لارې چې دغه کانتینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارنا کې د بلغاریا سمندري ځواکونو ثبت کړی و او د یوې آیرلندۍ ښځې و. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانتینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارې کې دننه یې سا ورکړی وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د بایومیتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرژوب لاوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت تسوري، هر اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دی ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باید له دې به نه پېښېږي.
په پکتیا کې څه باندې 100 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړېږي.
امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. 340,000 شاګردان به خیر د دغه مکاتبو څخه برخمن سي او د لمرو د باران څخه به پام.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار لو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د افغانستان د ولسمشري د ترسره شوې انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د درمالوک شرکت چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبت شوو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولی سي. د کمیسیون یوه ویاند عبدالعزیز ابراهیمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایه اچولی دي. ابراهیمي وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمي زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکنو خپلواک کمیسیون در مالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لاندې معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې یوولس دقیقې دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرژوب لاوړي، خو څوک د دغې ستونزې غم نه خوري. په میدان وردګ سربیره دغه ورځ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د افغان هوایي او ځمکني ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرژوبلو راپورونه ورکول شوي دي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا میدان وردګو ولایت اوسېدونکي شکایت لري چې پښپنه عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د لا ملکي تلفاتو مخنیوي وسي. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګوب لاوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې وتنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسېدونکي ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسېدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه وتنه د صفر یو قطې په برید کې وجل سوي دي. ارمل زیاتوي کله چې مولا هغه یو ورځ وروسته د پنځمې په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نور یې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطعې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیان په شهادت تسوري هر اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته په دې ورته وایي چې مونږ شیبا کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باد له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه ملاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي نو بیا د حکومتولي څه معنی؟
بلور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لار اچول کیږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریفزي زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو، چاپو، هوایی بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
د یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن دې ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. په پام کې ده چې د چین پلازمېنه پیکینګ راتلونکې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو اون کوربه وي. دغه راز موسکو هم پتیلې ده چې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. دغه هڅې به آیا په افغانستان کې د سولې د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي، او که چیرې دا خبرې پیلېږي د هغه به بین الافغاني خبرې وي د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ، او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ په ټپه درلې خبرې به بېرته پیلېږي. د هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې څېړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. اته بجې او شپاړس دقیقې د سهار د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبردي او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوه ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بېله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس آژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري، او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې ښایي د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورځپاڼه څرګندوي چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورځپاڼه ویلي کې که چېرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یوه اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسیتوب له خطر سره مخامخ کړي.
په پکتیا کې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شو. د کلیو د پراختیا وزیر د دغو ښوونځیو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به زرګونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابره شي چې د ودانیو دننه درسي خونو کې د زده کړې له بهیره برخمن شي. د پکتیا والی وایي د ښوونځیو په جوړېدو سره به د ودانیو د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه اویا په سلو کې هواره شي. نور هلې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر رپورټ کې اوري.
په پکتیا کې د کلیو پراختیا وزارت له لورې د 103 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر په وینا یت ښوونځي د ولسی تړون د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د یو کال په موده کې جوړېږي چې ټول ټال پرې لس میلیونه ډالر لګښت راځي. د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي
د دې ټولو 103 مکاتب لپاره موږ کابو لس میلیونه ډالر اختصاص کړی دي او ان شاء الله آغاز نن نه اوس او امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر د دغه مکاتب څخه برخمن سي او د لمر او د باران څخه به پام.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د جوړیدونکو ښوونځیو په تکمیلي دو سره به د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه تر ډیره حد هواره شي. نو ما وړي وویل
دو کال مخکې موږ تقریبا 90% ښوونځیو تعمیر نه لرلو ولی اوس موږ په څلوېښت ښوونځیو عملاً کار روان ده. 25 ښوونځي مو نور په شار سازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې د بلډنګ یې سوی ده او 103 ښوونځي دغه وو. دا موږ د ښوونځیو تقریبا 90% سي هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي.
د پکتیا ولایتي شورا رئیس په خلکو غږ وکړ چې د یادو پروژو امنیت په خپله وساتي او د بشپړېدو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک زازای او د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
نو دا ستونزه یوازې دولت پورې نه دی تړي. دولت بودیجه پیدا کړې دی. بار بار ولسونو مشران او ځوانان استادی راغلي دي موږ سره دا ستونزه شریکه کړي ولی ویلي دي چې موږ د خپل سیمې امنیت په دې سر په قیمت نیسو ولی په هغه برخه کې هغه مشرانو چې موږ سره ژمنه کړې دي عملی نه دی کړې.
مکتب موندا شو او اینجا
مکتب جوړ شو او زموږ اولادونه به دلته زده کړې کوي. له ولی صاحب او وزیر صاحب نه مننه چې دلته راغلل او د دې ښوونځي د بنسټ ډبره کې خدا
وایي څنګه ته مودن.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان بیا اندېښنه لري چې د 103 جوړیدونکو ښوونځیو برخلیک د یو شمېر هغو پروژو په څیر نشي چې په وینا یې د بنسټ ډبرې ایښودل شوې خو عملي چارې تر اوسه نه دي پیل شوې. دوی پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې د یادو پروژو کارونه له پلان سره سم ژر پیل او پای ته ورسوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغۍ له امله هره ورځ ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور هلته ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې راپور کې.
د ندالي اوسېدونکي تورجان یوولس پسونه لري. یوه اونۍ مخکې دولسم ښه چاغ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربار کوم بزازي باندې اخته یم مالو نه رنه سم خرڅوم دی دغه کاربار دی. نو یو رقم مریضي ته پیدا شوی ده مالو نه کتلې پسمې وو نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پورې مرسته وي هغه ټک د ټک را واوښتي. مړی ته دغه وایي دا ټکي مرض ورته وایي ته چې بوتي ډاکټر راته ویل چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی دا هغه ویروس دی دغه سوی دی ټول خپل مالونه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویرېږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي. نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو درېو میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغانو ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کېږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درېو میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشت کې زموږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور هلته راوړل شوي دي په ډېر وخیم حالت کې و. موږ اهتمامات ورته نیولي وه مونږ ته دغه سوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې د روغتونه په راکړې طلب شوی دی. ادب دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی لپاره مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شورتن کېږي.
ښاغلی یقین ازادي راډیو ته ول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علم ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمېر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بالاخره د یو منتنې کنې چې په عامه اصطلاح سره موږ پښتو کې ورته منګوړ وایو چې د دغه منګوړ په واسطه باندې بالاخره د دې منګوړ د چچلو څخه وروسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه وروسته انسان د دې منګوړ په واسطه باندې چچل کیږي بالاخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بالاخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بالاخره د وخزې د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپرېږي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لورې د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنتین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي. خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد ترپزی او خولې د وینې بهېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښې نښانې دي. مهدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همدې روسیې او ترکیې د اړیکو په باب روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي انقره سره د مزایلو دفاعي سیستمونو پر معاملې خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان روسیې ته په خپل وروستي سفر کې د انقره او موسکو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا خبرې کړې. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم اس-400 نه اخلي خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیږد پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړې ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اس-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم اس-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای شي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت وایي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوځ لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یو خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو د دفاعي سیستم اس-400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد یې ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیې د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورسې خبري داسې انګېرل کیږي چې په سوریه کې به د درېمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
ستاسو له پیغامونو
صدام حسین زلان یم لیلمن ولایت خمیاری کنیولده مشتقه دا شکایت و چپا لیلمن کی ولایت کی نایوش ولی کی یو مکتب هم تنخانه ورکول کیجه او مالیمانو لده دو روز تخه فرموز بانی درسن من کرده نو لشغل ده استرنبور خیلی کو چه ده مالیمان تنخه پروخ ورکی و سلام
داکی ده افغانستان دی اسلامی جمهوریت جمهور رئیس و فرمان باندی یو آره حیثی نمراز مکه مالیمی متوار کنشی متهم دی اصاف مک هم ده لغمان ولایت دی علنگار و لفصالی ده رسلیم پوا معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او ښاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کېږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې د دولت کوښښ لاندې دا کولی شي چې نمرې پکې ورکړي. جالنگار ولسوالی اتیا بابا مکاتب تلل شوی دی. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. وسلام.
دا پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتل مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سردل ډیپارټمنټ سرحده پورې غځېده سړک بیرته کنډو کپر شوی ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د ټولې لویې پکتیا د ټولو ځینو ستونزه حل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د هوستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هڅه کوو چې هغه اخبار کړو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې اوري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې چې دې خپرونو ته ور ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي او پریږدي چې دغه ټاکنیز بهیر په شفاف ډول پای ته ورسیږي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کې بیل هټسن ډاډ ورکړی چې تر 2043 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د دغو ځواکونو کلنی لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت ښه ملاتړ بللی او له هغې مننه کړې ده. ښاغلی رباني پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د افغانستان ولسمشر هم د هغې استعفا ومنله. روسیه ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړي چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانتینر کې 90 جسدونه موندل شوي له بلجیمه برېټانیا ته داخل شوې ده. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې دغه لارۍ پورې نښتې کانتینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی دی. لکلونو رئیس غیر قانوني کډوالو برېټانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کنټینرونو کې ځان پټ کړي. تر اوسه پورې د 90 موندل شوو جسدونو هویت نه دی معلوم شوی. د دې خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل او د سرخطونو مخکې د دې خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغې مخکې یو لنډ خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په کابل کې آنلاین د تحصیلي بورسونو نوې مدیریتي بڼه پرون پرانیستله. په کابل پوهنتون کې په همدې مناسبت جوړه شوې غونډې ته د دې وزارت د محصلانو د برخې موین برای صدیقی وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د بورسونو په برخه کې د فساد مخه ونیول شي او شفافیت برامنسته شي. د لوړو زده کړو وزارت د موین په خبره دغه اپلیکیشن کې د هر هغه محصل چې غواړي د بورس لارې د لوړو زده کړو لپاره بهرني هیواد ته لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې او اړوندې پروسې په آنلاین بڼه پکې رن کړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي وروسته له دې هیڅ محصل نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره د آنلاین لارې پرته بله لاره وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د دولسمو ټولګیو فارغانو شکایت درلود او د راپورونو پر اساس په تحصیلي بورسونو کې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېدل چې ډیرو یې واسطه درلوده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې په همدې وزارت په دې وروستیو کې انتقاد د یو شمیر محصلینو لخوا زیات شوی چې د لوړو زده کړو له مؤسسو دوی چې کله فارغیږي د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه یا نور د زده کړې د فراغت سندونه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې دوی د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. ډیرو محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه د دې سبب شوې ده چې دوی په میاشتو میاشتو ونشي کولی چې د ځان لپاره کار پیدا کړي ځکه چې اکثره ادارې له دوی نه د فراغت سندونه یا ډیپلومونه غواړي. په دې هیله چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د دغو فارغ شوو د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوو کسانو ستونزې واوري او د فراغت سندونه په بیړه ورته ورکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. تیرونې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفات پاړه یو راپور خبر کړ. په دې خبرونه کې د همدې راپور پاړه غږیږي چې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي، عاملان څوک او په کوم ډول حملو کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي او د دې تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو. لومړی پوښتنه دا ده چې کمیسون په دې وروستیو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی، که دا راته ووایي چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلي.
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. دویم، هغه کسانو ته چې مالی او جانی صدمه ورته رسیدلې ده، یغوی ته د رب ذوالجلال نه ورته صبر جمیل غواړم. مړو ته جنت فردوس دعا کوم. ټپیانو ته عاجله شفا د الله نه ورته دعا کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ، په هر وخت کې د بشري حقونو په څېړنه کې کوشش کړی دی او کوشش کوي. لنډ راځم ستاسو سوال ته چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ساکل د اولې میاشتې له پیل نه تر پرونه پورې چې کوم دا راپورټ خپور سو، یعنی په 1398 کال د پیل نه تر اوسه پورې د ملکی تلفاتو په اکړه چې کوم زمونږ همکاران تر کوم ځای چې دوی امکانات د لاسرسی لري او د افغانستان د شمال، شمال شرق، شمال جنوب، همداسې جنوب او همداسې غربي ساحه او مرکزي ساحه، په دې افغانستان په هر ګوټ کې چې کومې پېښې سوي دي، د دې په اړه چې تر څومره امکانات دي زموږ همکارانو مستند دغه گزارش تهیه کړی دی او زموږ هموطنانو غوږو ته رسولی دی. په تیر کال کې 6,410 کسان زخمی او مړه او یا ټپیان دي، چې په دې کې مونږ ویلی سو چې څومره کسان مړه دي. 1411 تنه په دې کې مړه دي او 4,868 کسان نور ټپیان دي. دغه مړینه او دغه ټپیوالی د زموږ د هیوادوالو په تیر کال پرتله کې 8% کې اضافه والی راغلی دی. البته په تیر کال کې زمونږ مجموعي تلفات 15,906 و چې له دې جملې نه 1,496 مړه او 2,992 کسان په دې کې ټپیان دي. نو په دې اساس چې تاسې مقایسه کوي په دې کې 8% یا 8% له تیر کال نه اضافه والی زمونږ په مړینه کې او په ټپیوالی کې راغلی دی.
یعنی د کمیسیون د راپور په اساس د دې تلفاتو عاملان کومې خواوې دي؟
دغه ملکي افراد او ملکي وګړي د چا له طرفه هغه کې دا خو طبیعي معلومه خبره ده چې هغه درگیر مسلح قوتونه چې د دولت په خلاف باندې جنګیږي او دولت د هغوی د سرکوبلو هڅه کېدی دا د دې دواړو طرفونو نه ملکي وګړو ته صدمه رسېدلې ده او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوی ته مصیبتونه رسېدلي. هغه جاني مصیبتونه هم دي، مالي مصیبتونه هم دي او دغسې د انسانانو پکې ژوند خپل له لاسه پکې ورکړی دی، خپل حیات له لاسه پکې ورکړی دی چې مونږ ته اسلام او بشریت اصلي حق د بشریت دغه حق ژوند حق دی چې الله وربخلی دی. دغه په دغه درگیر جنگ د دواړو طرفونو مسلح افرادو او د دولت په مابین کې دا خلک صدمه لیدلې ده او خپل ژوند دی له لاسه ورکړی.
خو مسؤلیت یې نه منل کېږي. یعنې هر کله چې د ملکي تلفات په اړه راپورونه خپرېږي هر خوا په دې متهم شوي چې ګنې دوی په دغو تلفاتو کې لاس لري یا ډېر لاس ته دوی دی پکې، هغوی دستي هغه رد کوي موږ دا نه دي کړي. که نه
دا خو معلومه ده کله داسې کېږي چې په بعضې حملاتو کې هماغه مخالف مسلح د دې ادعا کوي چې دا زما له طرفه سوی دی. کله کله د دولت او د دې د حامیانو د خپل مسلح مخالفینو په سرکوب کولو کې دوی هم خپل اقدامات چې کوي ملکي وګړي پکې وزل کیږي. نو دا معلومه ده ښکاره ده چې هم مخالفین د ملکي وګړو په قتل کې لاس لري سره هم دولت لري. خو کله یو مسلح گروپ دی هغه کوي ادا مستقیم مسؤلیت اخلي او کله بل گروپ اخلي او کله هم داسې ځان سره تیروه چې ګویه خیر و خیرات. لکه تیره پیښه د جلال آباد دا خو طبیعي خبره ده چې ځان تیروتنه ده، در حالی که هلته خلک د چا په مقابل کې درېدل، د چا مقابل کې جنګېدلي وله او بالاخره دا حادثه ولې داسې مابین ته راغلله. نو دا خو واضح کاره ده په دې کې
کوم ډول حملې ډېرې سبب شوي چې په هغو کې ملکیانو ته تلفات ورسېږي.
ماینونه دي د سرک په غاړې، ماینونه دي چې کېږدي هر څوک چې کېږدي هغه معلومه ده. په دې کې زیات زمونږ ملکي وګړي هغه سوي دي، له شهادت رسېدلي دي او ټپیان سوي دي او دغسې انتحاري حملو کې چې هغه په ګڼه ګوڼه ځایو کې مثال د دوی چې هر څوک یو هدف وي نو وګړو ته ندي کتلی، ازدحام ته نه ده کتلی، بس په داسې ځایو کې خپل ځان ته انفجار و انتحار ورکوي. هوایی بمبارتونه دي چې دولت اجرا کوي او همدغسې راکټي حملې دي چې له دواړو طرفونو نه راکټونه چې فیر کیږي. دغه اسباب او عوامل دې سوي دي چې ملکي وګړو ته په دې کې ضرر ورسیږي.
تاسو مخکې وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي تلفاتو شمیرې ډېرې شوې دي، ولې کال په کال د ملکي تلفاتو شمیر ډېرېږي؟
دا خو علت او اسباب عوامل ټولو ته روښانه ده چې کله هر کال پیل کیږي دواړو طرفونو نه د دولت او د مخالفینو له طرفه دا هڅې کیږي چې ځمکې لاندې کړي، څ خپل زور وخی خلکو ته او یو بل ته یعنی زور ورښودل دي. په دغه اساس باندې زمونږ زیات ملکي وګړي د همدې نه متاثره کیږي چې کله هوا ګرمه سي د جنگ شدت له نورو په وختو باندې زیاتیږي، ځکه زمی جنگ ډیر کم وي، فرصتونه دواړو طرفونو ته وي، څلور پنځه میاشتې یعنی اقلا فرصتونه خلکو ته وي چې مخالفین د صحیح نه هوا کله سړه سي نو مخالفین صحیح پریدي، دولت هلته یا مستقر کیږي او یا نوي. بیا نو چې کله هوا ګرمه سي دوی دواړو په جنگ باندې شدت اچوي چې تر هغو پورې یا په بل باندې برلاس اقلا سي یا بل ته زور ازمایشي وروښیي. نو په دغه اساس باندې زمونږ ملکي وګړي چې هیچ چاته نسبت هم نسته ده او هیچ چا سره په حساب باندې ورسره حمایه هم نه ده. د دې ملک خلک دي اوسیږي، مخالف هم د دوی په کورو کې اوسیږي، ډوډۍ خوري، دولت هم په همدې باندې وایي چې د دې دولت یم پوکې متضرر و عام وګړي دي. نو دغه علت عوامل دي چې هر کال په د دوی جنگي ستراتیجي چې د چا ده په هغه اساس باندې زموږ وګړو ته زیاته پکې صدمه رسیږي.
د ملکي تلفاتو د کمیدو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
موږ له جنگي درګیرو نه یا غاړو نه اول دغه ده چې زموږ سپېڅلی اسلام او سپېڅلی دین د ملکي وګړو حتی د حیواناتو حتی د کروندو د دې امر کړی چې دا به تاسې نه تخریبوئ. زموږ اولین پیشنهاد او وړاندیز د همدې درګیرو خلکو دا دی چې اسلامي اصولو باندې باید خپل ځان عیار کړو. یو دویم، موږ جنگی قوانین لرو چې هغه ته بشردوستانه قوانین وایي. دواړه غاړې باید دا رعایت کړي، په هغه کې احتیاط، تفکیک، دغه مسائل موږ غواړو چې رعایت سي. له ټولو نه مهم زموږ صلح پیشنهاد دی دواړو غاړو ته چې یو اوربند وکړي، د خپل مذاکرات د خپلې خبرې دی د میز ته د کینی سره پیشنهادونه دي وړاندې کړي، وړاندیزونه دي وړاندې کړي، د حل لارې دي راوباسي دواړو طرفونو نه. عموما په دغه اتلسو کالو کې یو طرف مو نه توانېده چې بله خوا کمزوري کړي. خخ خبره دا ده چې د میز سره کینی، خپل وړاندیزونه، پیشنهادونه، خپل نظریات دا د سره وړاندې کې، نه د جنگ له لارې او په دې کې عام وګړي قربانی سي. هغه ځاني قربانی ده، هغه مالی قربانی ده، بالفرض مالی هغه خو به دواړه طرفونه یو څه کومک ورسره وکړي، ولی دغه حیات او ژوند به څوک چاته روبه کړي چې هغه د هغه بچی، د هغه لور، د هغه زوی هغه بیرته راځونده سي. هغه ژوند خو بیا بیرته راګرځېدی نه سي. نو زموږ وړاندیزونه هم دغه دې خلکونه چې صلح د تامین سي، له دواړو اړخونو نه موږ هغه غواړو چې بې ځایه کورکورانه حملې دي نه کوي، مینګوزاري دي نه کوي، انتحار دي نه کوي، انفجار دي نه کوي. او په دې کې د نړیوالو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله کې د جدي ګامونه اوچت کړي چې تر هغو پورې دغه نامطلوبه او نیابتي جګړه زموږ د ملک نه ټغرې ټول سي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اعلان د کلمې د معنا او تاریخ په اکله څه فکر کوئ؟
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته دیوی خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده.
اعلان د خلکو په اقتصادي ژوند کې څومره مهم رول لري؟
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول لپاره او د تولید لپاره بازار موندنه پیدا کولو یوازینی ښه لاره چې ده هغه د اعلاناتو خپرول دي. هغه د بېلابېلو طریقو څخه کیږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د اعلان لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او په دې اړه د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه واکمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
انسانانو د ژوند له پای لاڅ کړي چې ځان ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره یو لاس کېدل مهمه خبره ده، او د یو لاس کېدلو لپاره بیا د خلکو ټولېدل پکار دي. د خلکو د راټولېدلو اسانه لار بیا اعلان دی. اعلان نه یوازې د خلکو د ټولېدلو لپاره، بلکې د ځینو خاصو ورځو د نمانځلو په موخه د خلکو د خبرولو لپاره کاریږي. هغه کسان چې غواړي خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي نو هغه اعلان تکدي. د اکثر کسانو چې کوم څوک مړ شي بیا فوتي اعلان کوي، یعنی مړی او ختم خیرات ته خلک خبروي. د اعلان د کلمې د لار روښانه کولو لپاره او دا چې له څه وخت را په دې خوا کار ورته اخیستل کېږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
اعلان خبرولو ته، د خلکو غوږونو ته د یوې خبرې رسولو ته وایي، او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده. کله چې انسانانو اجتماعي ژوند غوره کړی، واکمنۍ جوړې کړې، د هغه وخت د اعلان ضرورت هم پیښ شوی دی. پخوا وختونو کې به پاچایانو داسې کسان چې لوړ غږ به یې درلود، هغو ته به یوه موضوع وسپارله او هغو به اعلانوله. پاچا به بدل شوی و نوی پاچا به راغلی، هغو به اعلان کوه، خلک به راټولولو، د خلکو غوږ ته به یې رساوه چې هغوی نوی پاچا سره تړون ولري، د نوي پاچا سره بیعت وکړي. نو په دې اساس مهم اعلانونه و چې کېدل. کله کله به د نغاري په وسیله اعلان کوه، نغاره به وهله، خلک به راټولېدل، بیا به هغه خبر ورته کول. په کلیو کې د ډولونو په وسیله اعلان کېده، کله به چارشار و یا به کله کومه بله پیښه وه. کله چې مطبعه پیدا شوه بیا به اعلانونه په پاڼو کې نشرېدل، او هغه به په خلکو کې ویشل کېدل یا به په دیوالونو ځړول کېدل. د هغو نه وروسته چې راډیوګانې پیدا شوې، بیا د راډیوګانو په وسیله اعلانونه کېدل.
اعلان له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه د ضرورت پر وخت کاریږي. که چیرې د یو شي اعلان له کیفیت سره برابر اعلان شي، نو اعلان خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. ښاغلی رفیع وایي چې ځینې وخت خو داسې صفتونه په اعلان کې یادیږي چې هغه په جنس کې اصلا موجود نه وي.
تجارتي اعلانونو ته هم ډېر رنګونه او ډولونه ورکوي او پرداز ورکوي او زیات صفتونه پکې ځایوي. دلته یوه ټوکه را یاده شوه، یو وخت ملا نصرالدین خپل خر بولی و اعلانچي ته یې ورکړی و چې دا راته اعلان کړه. هغو اعلان کوه چې دا خر نه دی، کچر دی، پیپوری دی، خره سر دی، او داسې دی او داسې دی، چې ښه ډېر صفتونه یې کړي. ملا نصرالدین ورته ویل چې ښځې په خپل اخته چې دومره صفتونه لري. نو په دې اساس دا چون اعلان اثر لري، اغیز لري، په دې اساس تجاران د خپلې ګټې لپاره اعلانونه کوي. حتی بې کیفیته شیان چې ولري هم هغو ته ډېر با کیفیته رنګ ورکوي او اعلان کوي.
په کابل کې افغان اعلانات غذای دی چې هره ورځ په سواو کسان ورځي او هلته د خپلو ورکو اسنادو او نورو توکو خبر ورکوي. موږ هم ورغلو. کله چې انګړ ته ننوتلو، له لرې څخه مو په داسې کسانو سترګې ولګېدلې چې د خپلو ورکو اسنادو له وجې په فکر کې ډوب د ونو سوري ته د اعلان د ادارې د کارکوونکو په تمه ناست وو. دوی د کور قبالې، تحصیلي اسناد، د موټرو نمبر پلیټ، تذکرېب او داسې نور شیان ورک کړي وو. پام دی باب له څو تنو سره غږېدلی یو ورته غوږ شئ.
نوم جمعه ګل دی، 55 کلن.
درته وایي چې دلته د افغان اعلاناتو ته د څه لپاره راغلی؟
راغلی هم د دې لپاره چې پاسپورټ مې ورک شوی دی.
چیرته دی ورک که؟
با ښار کې.
ښه، بیا چا درته ویلی چې دلته راسه اعلان وکړه؟
نه، خلکو ویلی چې راسه دلته اعلانات کړي.
اوس د کار څومره مخکې به ولی څه دې کړي؟
عریضه مې ورکړی څه وخت.
اوس دلته منتظر یې
ستوري
ته ناست یې؟
بیا
خو به پاسپورټ نه ورکې؟
نه، کلک به یې ساتم که کیسه بری ونه وي.
افغانستان خراب دی، نو خدا غیر قانونی استفاده زما د پلیټ نه څوکونه کی به په مشکل کې اوسه زبان سم ځکه چې به خود غریب گریوان ته حضور لاس رسی کی واغه چا چې دا کار کوي هغه گریوان ته خلاص نه رسی بازانه.
ډیر مننه.
خیر اوسه جنوس.
تاسو خپل نوم راتوي؟
زما نوم عبد الله ره.
او تاسو د سلفو د سره غلي
سما یو ورور د تذکرې ورکه شوې دا راغلی م چې دا اعلانات وکم چې زما د ورور د تذکرې نه څو غلط استفاده ونه کی ال ته خارج کړي جرمني کې ال ته چاله ورکړي و دا سره ورکه شوې سړی نمبر وسنشته
جرمني کې ورکه
شوې او جرمني کې ورکه
افغاني تذکره
افغاني تذکره
اعلان درته په افغانستان کې تاسو ورکوي
او ال تر ته هدایت شو چې لاړ شي افغاني اعلانات اعلان ورکړي
لسو شی بو انتظار ورسته د اعلان ثبتولو مامور فضل احمد راغی چې د خلکو د ورک شویو شیانو اعلان په ورځپاڼه کې خپرېدلو ته چمتو کړي او دوی ته هغه پاڼه ورکړي چې له مخې بیا اسناد واخیستلی شي. د نوموړي خبرې هم اورو.
دلته قسم قسم اعلانونه دي، دولتي او شخصي اعلانونه دي، تر 200 پورته دلته راځي. خزاندار پول اخلي، بل نویسی ته ځي، بل اخلي بیا ته مونږ ته راځي. دلته کمپیوټر کوو او اخبار ته لایګو چې چاپ شي.
قدرت وایي چې په یو اعلان 100 روپۍ له خلکو اخلي.
اعلانونه فرق لري کنه. د یو کارت هویت 500 سلويخت افغانۍ دي، د یو پاسپورت 300 دي. قراردادي بیا فرق لري. دلته لایحه لري چې په لایحه کې په کلمو کې اخلو بیا.
دلته کوم اعلان راخودل چې په دې اخبار کې افغان اعلانات دلته دي. چې اعلان تاسو نشر کړئ
دلته یو قطعه جواز فعالیت دي، انجمن زنان خدمات ملکی نکاحات ورک شوی دي، هم داسې نور اعلان.
څومره خلک بیا اخبار نه دغه اعلانونه لولي؟
خلک چې ضرورت ټول ولي، خصوصا قراردادیان.
یو چا یو شای ورک شوی بیا راسي دلته افغان اعلاناتو ته او دا اعلان کړي، دا څومره مؤثر دا او ګټور دی ورته؟
ګټور خو په دې کې ده چې دا پرچا چې نه بیرته نه ورکوي او پیدا کیږي. خو فکر نکوم چې پیدا شي په افغانستان کې چې شای ورکی بیا پیدا کیږي. نه ګټه دا لري، مثلا د پانتون کارت هغه بیرته د پرچا لمخې هغه ته پانتون کارت ورکوي،
بل کارت
ورکوي.
تذکره
هم دسته دی، پاسپورت هم دسته دی، جواز فعالیت هم دسته دی او نور شه.
دی وخت په تیریدلو سره د اعلان بڼې هم بدلون موندلی دی. له صوتي او تصویري اعلانونو سره اوس اعلان په پو هم روان شوی دی. هغه داسې چې اعلان په یوه لوحه کې بندیږي، بیا د یوه کس لخوا سیمه په سیمه او کوڅه په کوڅه ګرځول کیږي. د کابل اوسېدونکی اجمل له نورو معلوماتو سره.
تاسو چې وینئ همدغه فعلاً ګورې داسې یو شکل کراشیم جوړه کړې ده، څلور طرفه مغیو لوحه نصب شوې ده. نو زموږ د لوحې اعلانات یعنی په ټوله ښار کې هر څوک وایي هر څوک ویني، که چیرې اعلانات نه وي په ډېر ځنډ سره ته کامیابه کېږي، مشتری پیدا کوی سي. مګم اعلانات اوس دا شوال رامنځته کړی دي چې فاصله د لسو کالو چې ته مشهور سي، یعنی حداقل وي یو هفتې او دوه هفتې تر رسولې دي. لکه اوس دغه زموږ فعلاً خپل اعلانات چې دي په شکل د کراچی یعنی خپل پښه لري ګرځېدای شي او هر ځای ته رسېدای شي، دغه زموږ د یو کامیابی اساسي علت.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند او مشاور صابر مومند وایي چې د دوی په نظر اعلان د خلکو په ژوند مثبت اثر لري. ځینې داسې مسایل وي چې پرته له اعلان څخه بل ډول د عامو وګړو تر غوږونو نشي رسېدلی، خو اعلان هم په فرهنګي لحاظ ځانته خاص قوانین لري چې باید په پام کې ونیول شي.
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کولو یوازینی خلاره چې د هغه د اعلاناتو خپرول دي. هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي چې په نړۍ کې تصویري رسنۍ او د غږیزو رسنۍ او چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او دغه بلبوردونه چې په ښارونو کې او په لویو لارو کې لګې دلی د دې لار نه کیږي، تولید او د محصول لپاره یو غوره لار ده. په فرهنګي لحاظ باندې هم اعلان باید په هغه شکل باندې نشر شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم په دې ده منګه په دې ورځ کې په یو د اعلاناتو په مقرره باندې هم کار کوي. هغه جنس په رښتینې توګه باندې هغه خاصیت ولري. دا یو دویمه مسله دا ده چې اعلان باید زمونږ د فرهنګ او عنعنات سره په ټکر کې نه وي. د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم په همدې دی. مونږ د رسنیو سره په دې اړه باندې خبرې هم کړي دي. مونږ د ټولنیزو رسنیو د قانون د څلورمې مادې پر اساس باندې له خپرېدو څخه مخکې کوم سانسور نه لرو، ځکه قانون حکم کوي او مونږ تاسو ټول د قانون تابع یو. ولې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې اته ممنوع موارد هم راغلي دي چې هغه منی دي. هر هغه څه چې دغه اتم موارد د چا شخصي فردي توهین پکې نه وي، د اسلام د مبارک دین ته پکې توهین نه وي شوی، د نورو ادیانو ته پکې توهین نه وي شوی، رواني امنیت اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسي. دا په ټولنیزو رسنیو قانون شپږ څلوېښت ماده کې دغه ممنوع موارد راغلي دي که چېرته دین پکې ومنل شي بیا موږ پرې دا خپله ماده تطبیق کړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په اعلان کې هغه کلمات یاد شي چې په رښتیا سره په جنس کې موجود وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ساعت 9